دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملان مد ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کوم. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمخونی لپاره ترستو ورسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راکته شي. ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له چین وروسته د کرونا وایروس ډیر کسان پکې مړه شوي. په افغانستان کې د کرونا لومړۍ پیښه هم له ایران سره تړلې ګڼل کیږي. په ایران کې په لکونو افغانان اوسیږي او د دې وایروس خپرېدو زیات اندېښمن کړي. په ایران کې له افغان سفیر سره په دې اړه غږېدلې یو. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د پای ته رسېدو سره سم دوی کار کوي چې تاوتریخوالی صفر ته ورسیږي. ارګ ویلي چې د کله د طالبانو سره مخامخ مذاکرې پیل شوې، د خبرو اجنډا به ټاکل کیږي او تر هغه وروسته به پر دې خبرې کیږي چې بندیان خوشحالي کیا. او د سعودي عربستان چارواکو مکې مکرمې ته د عمرې لپاره او په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جمعات د لیدو لپاره د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز ولګاوه. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښتونی لپاره پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر تر راکشته کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند دوا خان مینپال نن د ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته راکشته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو محال او دایمي اوربند ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د تاوتریخوالي د کمښت روانه ازمایښتونه چې نن یې شپږم ورځ د بریالۍ بللې او سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یې د دغې پروسې د اوږدېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د پریکړې پر اساس به د فبروري په 9 نیټه د تشدد د کمیدو اونۍ پای ته ورسیږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه به لاسلیک سي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیقي وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره مذاکرې ورته مهمې دي. د سولې په بهیر کې یو مهمې مرحلې ته رسیدلې، خو کله چې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شوې بیا به د خبرو پر اجنډا بحث کیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې موافقه د شنبه په ورځ لاسلیک کوي او تر هغه وروسته به د طالبانو او حکومت ترمنځ د باور پیدا کېدو لپاره د دواړو خواو شپږ زره بندیان د زندانه خوشي کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د هغوی 15 بندیان خوشي کوي او د دوی له خوا به زر بندیان خوشي کیږي. خو صدیقي وویل چې دا خبره سمه نه ده.
وقتی که مذاکرات آغاز شوند میان حکومت افغانستان و گروه طالبان باز روی
دا وی کله چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبري پیل شوه بیا به په اجنډا بس کیږي او کچری په اجنډا کې د بندیانو د خوش کېدو مسله وا پر هغه به بیا دواړه خواوی خبري کوي. خو دا چې ووس وویل سي دا سمانه ده
صورت بگیره ای مسائل قابل تایید است.
طالبانو ویاند بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به د شنبه په ورځ له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د جاپان حکومت د بامیان د تاریخي اثارو د خوندیتوب لپاره 3.3 میلیون ډالر مرسته کوي. د بامیان والی محمد طاهر زهیر نن د ازادي راډیو خبریالي ته په بامیان کې ویلي چې په کابل کې د جاپان سفارت غواړي چې په بامیان کې تاریخي اثار له خطره ووزي او له دې عمله یې د مرستې ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان په بامیان کې ډیر تاریخي اثار په هغو نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ګڼلي دي چې له خطر سره مخامخ دي. د بامیان والی ویلي چې د بامیان تاریخي اثار د خوندیتوب لپاره ډیره بودیجه په کار و د افغانستان حکومت یې وس نه درلود. د سعودي عربستان چارواکو مکې مکرمې د عمرې لپاره په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جمعات د لیدو په خاطر د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز ولګاوه. د سعودي چارواکو ویلي چې دا کار یې هلته د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. سعودي عربستان ته د هغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ هم بندیز لګول شوی چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې هغو هیوادونو ته له سفاره ډډه وکړي چېرته چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دې ته په پام کې په راتلونکو پنځو میاشتو کې به د حج مراسم وي. دا لانه د څرګنده چې د کرونا ویروس خپرېدل به سعودي عربستان ته سږ کال د حجانو پر تګ څه ډول اغېز وکړي. په ایران کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمېر شپږویشتو ته لوړ سوی دی. په ایران کې کرونا ویروس اول د قم په ښار کې ولیدل سو. په وروستیو څلورویشتو ساعتونو کې شپږویشتو ته د کرونا ویروس د امله د مړو شمېر پورته کېدو زیات شمېر روغتیایي څارونکي اندېښمن کړي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن خبرې اعلانو ته وویل چې په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته 215 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کرونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راپیدا سو او ایران له چینه د باندې د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر وګړي د کرونا په ویروس اخته پیژندل سوي دي. او لورد به امریکایي چارواکو د کوسوا ولسمشر هاشم تاچي ته ډاډ ورکړی چې واشنګټن یې د هیواد د خپلواکۍ او د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي، خو له کوسوا غواړي چې د سربیا د مالونو پر وارداتو 0% تعرفه لرې کړي. هاشم تاچي په واشنګټن کې دی. د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له تاچي سره کتلی دي. هغه ویلي چې امریکا او کوسوا ګډو ارزښتونو ته متحد دي. کوسوا په 2003 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه. واشنګټن له هغه راهیسې د کوسوا له کلکو ملاتړ کوونکو دی.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونې لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. دا ولسمشر یو ویان د واخان مینپال.
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو شي تر دې وروسته موږ یو مهاله او دایمي اوربند ته ورسېږو.
په دې اړه په ریپورت سروې راوړئ چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې کوم خطرونه جدي ګڼل کیږي. له شنونکو سره پرې غږېدلی یو. دا به هم واورئ چې په ایران کې میشت افغانان آیا دوی کې د کرونا وایروس پیښې ثبت شوي او که نه. په تهران کې د افغانستان د سفیر عبدالغفور لیوال سره پرې خبرې لرو. یو شمیر نور ریپورټونه به هم ولرو. سپورتي خبرونه هم دراورو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ادارې شریک پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونې لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا روان ازمایښتي اونۍ بریالۍ بولي. سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي چې د اونۍ د تمدید په اړه د هوکړې لاسلیک وروسته پرېکړه کیږي او په دې اړه لاسلیک کیدونکې هوکړه کې بشپړ وضاحت شته. که څه هم نن د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ شپږمه ورځ ده، خو تر اوسه پورې کوم سترې امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. رحمت الله افغان پرې له کابل رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي په اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وخت او د اونۍ په پای کې به یا د موده په هر اړخیز ډول وارزول سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی صفر ته د تاوتریخوالي د کموالي په موضوع کار کوي.
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو شي تر دې وروسته موږ یو مهاله او دایمي اوربند ته ورسېږو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره مذاکراتو ته داخل پر همدې باندې کار کوو چې وکولای سو دا تاوتریخوالی د تل لپاره ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ورسېدو.
افغانستان د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ داسې مهال تجربه کوي چې تېر ورځ د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر سایکل بم چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل کړې چې دا پیښه د کومې وسلوالې ډلې له لوري سوې ده. د دې اونۍ په مناسبت تېر ورځ ناوخته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر د کابل سړکونو ته راوتلی وو ترڅو د سولې په تړاو د خلکو نظرونه واوري. د طالبانو او امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې د طالبانو حملې 80% راکمیږي، داسې چې وړاندې دغه ډلې په ورځني ډول نږدې 15 حملې کولې. په دې ورځو کې به یې شمېر تر 15 حملو راکم سي. طالبان وای د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه ښه پلې سوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کیږي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځ کې له یوې تر درې پیښو کیږي چې زیاتې جدي نه وي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په مختلفو پیښو کې 11 تنه وژل سوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه اونۍ تر پیل دمخه ویلي وو کچیرې دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد له افغان حکومت، طالبانو او امریکا نه غواړي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دغې اونۍ وخت تمدید کړي.
امید دا دی چې دا اونۍ یعنی همدې اونۍ پورې محدوده پاتې نه شي، وغځول شي او تر څو پورې دا نور لاسلیک وشي او بیا د لاسلیک نه وروسته کوم پروګرامونه دي. نو د هغې لپاره جنګ کمېدو ته ضرورت دی. دا د یوازې موږ خبره یا د سولې شورا خبره نه ده، بلکې د ټول افغانستان خبره ده. دا وغځول
په یو شمېر ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د عامو خلکو له تاوده هرکلي سره مخ سوي او دوی د دې اونۍ د غځېده او د دائمي اوربند غوښتنه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې اونۍ د غځېده په اړه اوس څه نسي ویلی، خو په تړون کې د دې اونۍ د تمدید په اړه لارښوونې شته چې له لاسلیک وروسته به دواړه خواوې ژمنو او مکلفیتونو ته ورګرځي. ټاکل سوي چې د روانې فبروري میاشتې په 9 چې د راتلونکې شنبې ورځ کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې کوم خطرونه جدي دي؟ شنونکي له طالبانو سره د امریکا د تړون لاسلیک وروسته پر خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې په ټولنه کې د طالب جنګیالیو د ادغام ستونزمنې او پیچلې مسلې کړي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
کتونکي وایي امریکا له طالبانو سره د سولې موافقې ته خوشبینه ده، خو لا هم له امنیتي ستونزو او په افغانستان کې د وسلوالو له خطر سره مخامخ ده. له 18 جګړې وروسته له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو رانیولې د وسلوالو کسانو تر بې وسلې کېدو پورې د سولې لار له لوړو شورو ډکه ښکاري. ولسمشر ټرمپ که څه هم ژمنه کړې چې په افغانستان کې به امریکا لا هم قوي استخباراتي حضور ولري چې له افغانستان پر نوره نړۍ د تروریستي برید د هڅې مخه ونیسي. د متحدو ایالاتونو د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د غړیو د پښتنو په ځواب کې له دې سره سره چې خطرونه یې تایید کړل د سولې د موافقې ملاتړ وکړ. د وویل له طالبانو سره د تړون د لاسلیک ملاتړ کوي، دې ته په پام چې طالبان ښه پیژني له دوی سره به خپل استخباراتي معلومات شریک نه کړي. له طالبانو سره د سولې په تړون کې چې ټاکل شوې ده د روانې شنبې په ورځ په دوحه کې لاسلیک شي، امریکا د دوبي تر پایه له افغانستانه د خپلو 2000 او 10000 ترمنځ پوځیانو د یوې برخې د ایستلو ژمنه کړې ده. په پایل کې به شاوخوا 8600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د نورو وتل به له دې سره تړلي وي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي خبرې نتیجه ورکړي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د پوځي چارو متخصصان وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به هغه سیوی لکه څرنګه چې تیر کال له سوریې ووتل، خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو به زیات وخت ووزي او پوځي سرچینې وایي چې د پاتې ځواکونو د ساتنې لپاره به د پوځیانو د ایستلو بهیر تدریجي او په احتیاط وي. یوه پوځي سرچینې د نوم د نشودلو په شرط فرانس پرس خبری اژانس ته وویل د دې کار هدف دا دی چې په افغانستان کې پر پاتې امریکایي پوځیانو د طالبانو، القاعده او نورو ډلو له لوري بریدونه ونه شي. د امریکا د لوی رئیس پخوانی سلاکار کارتر مالکاسین وایي چې که امریکایي پوځیان مخکې تر دې ووځي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وشي، وضعیت کېدای شي ډېر خراب شي. ملکا سند د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې غونډې ته وویل که د حکومت او طالبانو له موافقې مخکې امریکایي پوځیان ووځي، طالبان به داسې وانګیري چې انډول د دوی په ګټه بدل شوی او پر موافقې به سترګې پټې کړي. خو د پالیسۍ لپاره د دفاع پخوانی مرستیال وزیر مایکل فلورنای وایي د دې لپاره چې له طالبانو سره تړون د امنیتي ضمانتونو په اساس کیږي، دوی مجبور دي چې خپل وسلوال کنټرول کړي. له سولې وروسته بله ستونزمنه مسئله به په ټولنه کې د وسلوالو کسانو د ادغام څرنګوالی وي، ځکه چې اکثره کسان چې وسله یې په لاس کې ده په جګړه کې لوی شوي او له جګړې پرته له عادي ژوند سره بلد نه دي. د بوش او اوباما د حکومتونو په مهال د افغانستان د چارو سلاکار جیمز دوبینز فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره لازمه ده چې طالبان په افغان امنیتي ځواکونو کې جذب شي او دا آسانه کار نه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ټینګار کړی د وسلوالو ادغام هومره سخت او پیچلی دی لکه څومره چې د افغانستان جګړه اوږده او پیچلې ده. سوبکو د شاوخوا شپږ زره طالبانو د ادغام لپاره د امریکا مالی مرستې او د بیا رغونې پراخ پروګرام ضروري بللی دی.
بلخوا د افغانستان د سولې په برخه کې ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته به په کومه موده کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې بین الافغاني خبرو لپاره یو هیئت یا پلاوی پکار دی چې د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. دا پلاوی به څنګه یې په جوړیدو او څرنګوالي زما همکاري فیروزی عزیزی د افغانستان د سولې د عالی شورا د پوخانی د دارالنشاد پوخانی رئیس سره مرکه کړي، خو تر دې مرکې مخکې راځي دا وورو چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له بهرنیو سره د سولې په تړاو لیده کاته پایل کړي دي. فیروز عزیزی له تفصیل سره.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک ته دوه ورځې پاتې دي، افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د همدې لپاره یې په افغانستان کې میشتو بهرنیانو سره لیده کاته پیل کړې دي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري:
د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندګانو، سفیرانو او نورو بین المللي همکارانو سره د سولې په اړه د تبادله نظر او کټولو کې د سولې د حمایت دلې د جوړولو په مخه ده.
دغه وزارت د وزیر عبدالسلام رحیمی له ټویټر پاڼې نه خبر سوی راپورونه ښیي چې دوی په کابل کې د جرمني سفارت شازدفیر، اروپای ټولنې له استازي او یو شمېر نورو بهرنیو استازو سره لیدل کاته درلودل. میرمن انوري وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره چې ټاکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک لاس ورځې وروسته پیل سي، مذاکراتي ټیم برابر سوی او دا مهال دغه پلاوی پر تخنیکی ظرفیت جوړونې کار روان دی. که څه هم اغلی انوري دغه پلاوی د شمیر او څرنګوالي په اړه څه نه وایي، خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې دغه ټاکل سوی پلاوی شمیر 15 کسه دی. خو تازه یو شمیر امریکایي سرچینو سی ان ان ټلویزیون ته ویلي چې په دې 15 کسیز مذاکره کوونکو پلاوی کې به 15 حکومتي او لاس نور سیاستوال او د مدني ټولنو استازي شامل وي. سی ان ان لیکلي دا لا معلومه نه ده چې د بین الافغاني خبرو اترو مشري به څوک کوي. زلمی خلیلزاد د نیلسن منډیلا پخوانی وکیل جورج بیزوس، د اردن د بهرنیو چارو وزیر اولماشور او که د اروپایي ټولنې پخوانی استازي فدریکا موکرینی دا هم نه پړاګه چې د مذاکره کوونکو افغان پلاوی په ترکیب کې به بدلون راسي کنه. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا به د دوار لورو ترمنځ د خبرو اترو په پایل کې پړاګه سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو شپږ ورځو راهیسې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ تجربه کوي. له دې سره د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسدالله واحدي وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له اوسنیو چانسونو خا ګټه پورته کړي.
زه فکر کوم چې دوی ته په کار ده نور مدغه حالت نه راوځي او پریږدي چې افغانان خپلو منځو کې سره کښېني، خبرې وکړي، دښمنۍ هېرې کړي او بالاخره دلته یو بل ته لاسونه ورکړي او د جګړې د ټغر په ټولولو کې مرسته وکړي.
ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر مرکز دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سي. دا چې افغان حکومت ته د دغه هوکړې د لاسلیک په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې کنه، تر دې دمه افغان حکومت یې په اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت د سی ان ان د راپور په اړه هم زموږ په پرله پسې اړیکو ته ځواب ونه وایه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک وایي افغان حکومت باید له طالب استاذ سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي. له ښاغلي خپلواک سره زما همکارې فیروزي عزیزي مرکه کړي او په سر کې ترې د همدغه مذاکراتي ټیم د جوړښت د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
مننه. له ټولو نه خو مهمه دا ده چې د سولې لپاره ګام په ګام نږدې کیږو او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده هغه د یو دایمي سولې لپاره د نړیوال حمایت او داخلي اجماع دوه مهم ټکي دي. د دې لپاره چې نړیواله ټولنه یا د امریکا متحده ایالات بالاخره د طالبانو سره یو موافقې ته رسیږي چې دا موافقه به د راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اساس جوړوي، نو د دغه فرصت نه په ګټه اخیستنه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت باید په ټول قوت باندې په دې دوه اونیو کې د یو قوي ملي مذاکراتي ټیم د جوړېدو هڅه وکړي او دغه ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د طالبانو د تحریک سره د بین الافغاني تفاهم او یا د اتلس کلنې نونس کلنې غمیزې د حل لپاره یو اساسی او بنیادی موافقه ته ورسیږي.
له تاسو سره د مذاکراتي ټیم په اړه خبرې سوي دي، ځکه تاسو په دې برخه کې مخکې زیات فعالیت کړی ده. څه فکر کوئ افغان حکومت هغه ډول چې ښاغلي خلیلزاد هم ورته اشاره درلوده د امریکا غوښتنه هم ده چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړي، له دې هوکړې وروسته به داسې ویل کېږي چې لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، آیا افغان حکومت به وکولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې، ځکه اوس انتخاباتي جنجالونه هم شته، یو داسې پلاوی برابر کړي چې هغه د ټول افغانستان په کچه اوسي؟
د پلاوی نه مهم برخه هغه د مذاکراتو ایجنډا ده، هغه موضوعات دي، کوم اهداف موږ لاسته راوړو، په څه مذاکره کوو، په څه ډول مذاکره کوو، د مذاکرې میکانیزم څه ډول وي، دا هغه مهم ټکي دي. زه نه پوهېږم چې د اسلامي جمهوریت د دې برخې مسؤلینو به څومره کار پرې کړی وي. د مذاکراتي ټیم په انتخاب کې هم ستونزې مشکلات لیدل کېږي، ځکه چې روان سیاسي کړکیچ مستقیما په دې تاثیر کوي. مګر بهترین انتخاب په دې اوس وخت کې به همدا وي چې هغه به طرفه افغانان چې ټولو ته د منلو وړ وي او په دې پروسه کې مهارت او یا د تجربې درلودونکي وي د جمهوریت استازیتوب وکړي. امید ده چې په دغه روان یو هفته کې د شنبې د موافقتنامې نه وروسته حکومت د قوي مدیریت پاکستانو سره په دوه هفتو کې همدا مذاکراتي ټیم او د غلفاره د مذاکرې میکانیزم ایجنډا او ټول نهایی کې تر څو چې موږ په راتلونکي دوه هفتو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهد یو.
څه فکر کوئ افغان سیاسون چې دا اوس یو څه اکثر په تقابل کې هم دي، بېلابېل نظرونه لري، هغوی به دې ته قناعت وکړي چې له افغان حکومت سره یو ځای یعنې په دغه پلان کې شامل شي او دوی لاړ شي د طالبانو سره خبرې وکړي؟
تر هغه چې د افغان سیاسیونو مسله ده، زه په دې عقیده یم چې هیڅ افغان او هیڅ سیاسي ډله فعلاً د مذاکراتو او د سولې په مخالفت کې نه ده. بس په میکانیزم د پروسې کې ده، بس په مدیریت د پروسې کې ده، بس په هغه ملي ایجنډا کې ده چې د یغې لپاره د یو وسیط ضرورت ته چې څنګه وکولی شي دا سیاسیون جمع حکومت ټول په همدغه سې هغه باندې بحث وکړي. بس دا نه ده چې څوک د سولې د پروسې په مخالفت کې دي، بس دا ده چې په څه ډول په کوم میکانیزم دا پروسه مخته وزي او دغه کمبود احساسیږي چې د دې لپاره ولیدو کې چې دغه د یو وسیط ګروپ کار وکړي او بالاخره مګر د ټولو نه مهمه برخه هغه خپله د حکومت اراده ده چې آیا حکومت دغه سی وسیط ګروپ ته د میانجګیری لپاره ضرورت لري نه لري، یا یې خپله هم مدیریت کوي که حکومت خپله دا شی مدیریت کړي چې د سیاسیونو سره مستقیما کینی او د اول لاس رهبری سره کینی، زه مطمئنم چې یو نتیجه ترسیږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک چې وایي افغان حکومت باید له طالب استاذ سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له چین وروسته د کرونا په وایرس ډیر کسان پکې مړه شوي. په افغانستان کې د کرونا لومړی پیښه هم له ایران سره تړلې ګڼل کیږي. په دې هیواد کې په لکونو افغانان اوسي او د کرونا وایرس خپرېدو زیات اندېښمن کړي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه شایع په ایران کې د میشتو افغانانو په منځ کې هم په کرونا وایرس د اخته کېدو قضیه شته او کنه ازادي راډیو ته داسې وویل.
لا تر اوسه په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ د دغه ناروغي د خبرېدو کوم خبر مونږ ته نه دی راکړل شوی. مونږ د ایران د اسلامي جمهوریت له مقامات سره په تماس کې یو، له غو جملې نه د کډوالو لپاره د دوی د دفتر چې دلته د اتباو لوی ریاست په نامه یادیږي، له هغوی سره مو د غل مشر سره مو خبرې کړې دي او له بیلابیلو سیمو څخه د کډوالو د استازو یا د افغان مهاجرون د استازو سره هم په تماس کې یو. که څه هم دغه پیښې د دوی ژوند په نامخامخ بڼه یو څه ځپلی دی، څو کارونه مشکلات دي، یو څه هم دا دی له بعد مرغه د قنصلۍ په چارو کې یو څه خندوزان پیښو، ځکه چې د دوی د راټولېدو په وړاندې ستونزه وه، هغه هم په غیر مسؤله سیمه کې. له دې ناحیې نه دوی له یو څه مشکلاتو سره مخامخ دي، اما دا چې دغه ناروغي د دوی ترمنځ خدای مکړه شایع سوي وي او یا یې لا تر اوسه کومه مثبته واقعه د کډوالو ترمنځ گزارش شوی، داسې راپور مونږ ته نه دی راکړل شوی.
غفور لیوال په ایران کې د افغانستان سفیر و چې دغلته د کرونا د وایرس د خپرېدو پر موضوع او افغانانو سره د دې ستونزې په تړاو څرګندونه کولې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پښتو ژبې وتلي سندرغاړي ماجبین قزلباش پرون د نړۍ سترګې پټې کړې. قزلباش پرون د پیښور په لیډرینګ روغتون کې مړ شو. ماجبین قزلباش د پښتو ژبې وتلي سندرغاړي وا چې سندرو یې په افغانستان او کوزه پښتونخوا کې ګڼ مینوال لرل. فرشته جلالزی پرې تفصیل لري.
خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر لایق زاده لایق پرون ماخوستن د ماجبین قزلباش د مرګ خبر تایید کړ او هغه له مشال رادیو سره په مرکه کې پر دې ډیر تاسف څرګند کړ چې ماجبین قزلباش په کمزوري اقتصادي وضعیت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه وویل چې ماجبین قزلباش د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پېښوري و. لایق زاده لایق وویل چې ماجبین قزلباش په 1901 میلادي کال کې په پېښور رادیو کې له سندرو ویلو خپل هنري سفر پیل کړی و.
او دغه رنگ د ماجبین تعلق د پیښور د بادر کلی سره و. د مور له طرفه دا پر کوټوالی باندې مې ډیره ذهینه وه، خیسته وه. په سکول کې به د میډم نورجهان سندرې ویلې او دا د کال 1901 بیا خبره ده چې کله دا ریډیو ته راغله د ماشومانو سره راغلې وه او بیا دلته هم د دې آواز په اډیشن کې منظور کړی شو او هغه فنکارانو کې واچولی شوه کومو ته چې مونږ د ای کیټګری سندرغاړي وایو.
دا ماجبین قزلباش ترې زمن او یوالور پاتې دي. په خبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر مشال رادیو ته وویل چې ماجبین قزلباش د ژوند په وروستیو وختونو کې له ډیر کمزوري اقتصاد کړی ده او حتی د ژوند په وروستیو ورځو کې د ځان د درملنې وس نه درلود. دا غې د مړینې پر خبر په ټولنیزو رسنیو هم ډیرو خلکو تبصرې کړې دي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او سیاستوال افراسیاب خټک پر ټوټه لیکلي چې د قزلباش خدمت په تل د خلکو په یاد پاتې وي او مرګ یې د پښتنو د موسیقي لپاره لوی زیان بولي.
Oh,
دوستانو وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې ده. مازیګر یوار بیا فرشته جلال زئی درته د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په افغانستان کې تشدد صفر ته راکښته کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یو مخیز ډول په افغانستان کې د تشدد د کمیدو لپاره کار کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وای دا سینه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه تر لاسلیک وروسته به د طالبانو بندیان خوشی کیږي. د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی دا خبره د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویندوی د بیګنیو څرګندونو په اړه په جواب کې کړی دی. د طالبانو دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا سره د موافقه به د شنبه پر ورځ لاسلیک سي او تر هغه وروسته به 6000 بندیان 5000 د طالبانو لخوا زرد طالبان لخوا او 5000 د افغانستان د حکومت لخوا خوشی کیږي چې د اعتماد فضا رامنځته سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وویل چې دوی لپاره مذاکره مهم دي او کله چې له طالبانو سره خبرو تکشه نسل په هغه کې به بیا اجنډا ټاکي. د سعودي عربستان چارواکو مکه مکرمه ته د عمره لپاره په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جمعات د لیدو لپاره د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز لګولې دی. سعودي چارواکو ویلي چې دا کار یې په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي لپاره کړی دی. په ایران کې د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر شپږ وشتو ته رسیدلی دی. په وروستیو څلور وشتو ساعتونو کې شپږ وشتو کسان ته د مړو د شمیر پورته کېدو په ایران کې روغتیایي چارواکي اندېښمن کړي دي. د ایران د روغتیا وزارت بیان نن وویل چې 215 کسان په کورونا وایروس باندې اخته شوي دي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
په کابل کې د هود نهمه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځې په مناسبت د فوټسال څلور اخیزه سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی وویل چې دغه څلور اخیزه سیالۍ د کابل، لوګر، میدان وردګو او غزنی ولایتونو د لوبډلو په ګډون نن پنجشنبه پیل شوې. نوموړي زیاته کړه چې د دغو لوبو له پیل وړاندې د فوټبال فدراسیون د مسؤلانو او لوبغاړو لوري سرتیرو ته وینه هم ورکړل شوه. دغه سیالۍ دوه ورځې دوام لري. د هیواد د کرکټ ملي لوبغاړی میرویس اشرف له خپلو شخصي پیسو د کندوز په دشترچی کې د کرکټ اکاډمي جوړوي. د دغه اکاډمي د جوړولو چارې نن عملاً پیل شوې. میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې د دغه اکاډمي لګښت 2000 امریکایي ډالر دی او تر راتلونکو دوه اونیو به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه اکاډمي به له شلو زیاتو کسانو ته د روزنې ظرفیت ولري. ښاغلی اشرف وایي په پام کې لري چې د کندوز د چهاردرې، امام صاحب، خان آباد او علي آباد ولسوالۍ ځوانانو ته هم مجهزه او معیاري اکاډمي جوړ کړي. او د تکواندو نړیوال فدراسیون په پارا تکواندو سیالیو کې له نقاب ګټه اخیستنه جبري کړه. د تکواندو نړیوال فدراسیون د ویبپاڼې د راپور له مخې دغه پریکړه د خوندیتوب او په پارا تکواندو سیالیو کې د جدي زیانونو د مخنیوي لپاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اولمپیک د پارا تکواندو انتخابي سیالۍ به په روانه اونۍ کې د شنبه په ورځ په اوقیانوسیا قاره کې ترسره شي او د دغې قارې په سیالیو کې به هم دغه پریکړه پلي شي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي د سعودي عربستان لخوا دې هیواد ته د الوتنو د بندېدو له امله مکلف دي. هغه ظاهرونو ته چې نمونه یې ثبت کړي تاوان ورکړي. د دې شرکتونو چارواکو تایید کړي چې که دولت ونتوانېږي په یوه اونۍ کې دغه ستونزه هواره کړي، سیاحتي شرکتونه به په سلګونو زره ډالره تاوان وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي عربستان سفارت په دې اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورلېږلی، خو د ستونزې هواري ته هڅې روانې دي. خان محمد سین پرې تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو او په هغې پسې کور کلی پروګرام خبرېږي.
عاجل گفته که بعد از این قطع است، اگر یک میاد میمون که بعد از این میاد ما کسر نمیده.
در افغانستان پا گردون در نره زین و حوادونو تا در کرونا ویروس دخبریدو لعمله سعودی عربستان در حج عمره تا در زایرین و ورتگ بند کرده چه دغه خبر پا کابل که سیاحتی شرکتون اندیخمن کرده دی. یو شمیر افغانان چې سعودي عربستان ته تلل اوس یې د سیاحتي شرکتونو مخو ته لیکې جوړې کړي چې خپلې پیسې بیرته واخلي. د دوی له ډلې محمد عثمان وایي د سعودي عربستان تګ ته چمتو دی. دی له دولته غواړي چې هغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې تر اوسه د کرونا وایرس نشته.
ټول مصارف مې کړي دي نو اوس چې دا ویزې کینسلېږي او دخول نه کېږي سعودي کې داخل زل بند شول، زموږ حق ده چې موږ دا سفر نشي را کولی، پرواز نشي را کولی، شرکت به زموږ تاوان راکوي.
د کابل اوسیدونکی محمد صبور وایي د حج عمرې لپاره یو سیاحتي شرکت ته $400 ورکړي، اوس غواړي چې خپلې پیسې ځنې بیرته واخلي.
ما مراجعه کردیم ول ټکټ از نمایندګ
راغلو، ټکټ مو واخیست او سفر ته چمتو وو. څو ورځې منتظر پاتې شو چې پروازونه بیرته پیل شي، خو پرته له دې شرکتونه مجبور دي چې زموږ پیسې راکړي.
یو شمېر سیاحتي شرکتونه وایي ځینې افغانان چې د سعودي له دغه تصمیم نه مخکې هغه هیواد ته په سفر کې وو، اوس په دوبۍ کې دي. دغه مسلې په کابل کې سیاحتي شرکتونو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. د یو سیاحتي شرکت مسؤول قریب الرحمن وایي اړ د هغو کسانو ته چې سعودي عربستان ته د هغو د سفر بستی اخیستي تاوان ورکړي.
چور زیان کارونه په خاطر امیر نمی ویزا کې اسی حکم مکمل تا
هغو کسانو ته چې پاسپورتونه په شرکتونو کې ثبت شوی ورسره مجمنه کړي وه چې د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان ته سفر وکړي، دغه ټولې ویزې پر موږ تاوان شوې. که دغه وضعیت یوه اونۍ نور هم دوام وکړي، ښایي شرکتونو ته په سلګونو ډالرو زیان ورسیږي.
سعودي عربستان یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې هغه هیواد ته د حج د عمرې په خاطر پروازونه بند کړل او ویلي دي چې دغه تصمیم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف نیولی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني وویل
په رسمي توګه نه تر اوسه نه د سعودي دولت یا د سفارت له لوري چې دلته په کابل کې موجود ده د ارشاد حج او اوقاف وزارت سره کوم معلومات شریک شوي. دا تشویشونه موږ سره مؤمن دي، موږ به کوشش کوو تر څو د سعودي دولت سره ارتباط ونیسو تر دې ته یو د حل لاره پیدا شي.
په چین کې د کرونا وایرس اوس د نړۍ ډېرو هیوادونو ته خپور شوی او په ټوله نړۍ کې اندېښنې پیدا کړې دي. تر اوسه د افغانستان د هرات په ولایت کې د کرونا وایرس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو دا چې افغانستان له چین سره ګډه پوله لري د نورو هیوادونو نه ډېر د کرونا وایرس د خپرېدو او له ځینو هیوادونو سره د پولو د تړلو له ګواښ سره مخ دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبري وړي.
لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي، یا ما کور ته لګي، چالتو ستيريږي، مونږ نه سو وایي.
دا کار څومره زیان ورتاړولی شي؟
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګار پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقی نه په منګی کې اوبه وچیږي.
او د حل لارې چارې کومې دي؟
مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدای، د عمه کور جدای، د کاکا کور جدای، دغه مسؤلیت پذیری او دغه ژوند بیلیږي او دغه چغلګری او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي.
نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اورتونکو، پخوانی خبره ده چې وایي ماشوم نری لخته ده، ارې خواته چې تاو کړي امغه خواته وړي. بل دې ماشوم روزل د وسپنیز کلا آباده ول دي. نو دې ماشوم په روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعده مرغ ازینې کورنۍ خپل بچی داسې روزي چې په راتلونکي کې هم خپل او هم ټولنه ورنه پتنګ وي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي.
ما نوم نقیب الله ده، د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. ماشومان د پلانی کړه، مثلا دغسې چل وکوزده یې وکړه، واده یې وکړه، په دغه سیستم د ماشومانو خو خامخوا پلار و مور ته خو د احوال راوړي. پوه شوې؟ موږ هیڅ حق نه لرو چې زه ور ته وایم چې ماشومه پلانی کور نه ته ماته حال احوال راوړه چې مثلا یو شیطانت. نه نه، دا د موږ عادت نشته. دا د لکه د شیطان علامه ده چې زه جګېږم د یو کور بل کور احوال ماته راشي، پلانی تر ولیږه، زه خپل بچی ور ولیږم چې هغه لاړ شي ماته، یعنی دغه کور اوضا ماته راوړي. نه، دا کار نه لرو موږ، فضل خدای.
نمی لهم ده کارمند په دولت کې ځینی خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لګي تر کور ته لګي ترور کور ته لګي یا ما کور ته لګي یا تر کور یا کوټی ته لګي چالت ستيريږي مونږ نه سوای ته نړیری لوی سنځي پیدا کیږي په کورنۍ کې جنگ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي بی اتفاقی رغلی په کور کې درس پیدا شوی دی اته د دوو ورونو د بیلتون سبب شوی دی اته پلار او زوی بیل شوی دی کور کې ک یورګان بیا وې ترمنځ بی اتفاقی رغلی ده د انګورو د خواخې ترمنځ فاصله رغلی ده د لیورو ورندار ترمنځ فاصله رغلی کور کې بدبختی رغلی جګړې رغلی بی اتفاقی رغلی
زمانو مقبال د عزت د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم معصوم یو چیر تلیږي غوږنیول په خاطر چې د ورندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایګانو کره چې دوی د منګه په باره کې څه وي او معصوم یو وسیله ګرځي دا معصوم خو نه پیږي معصوم نه پیږي تا اول ما ته راوړي زما اول تا ته راوړي دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي بدنیګانې پیدا کیږي ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی جنگ دی دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي بدبنیګانې پیدا کیږي بیلتون پیدا کیږي الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي یو مقوله ده چې د اتفاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي رختیا هم دا ډیر بد سپد دی نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلې یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دیاړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وای دې ته چغلې وای دې ته خبر رسانی وای حتی د دې د جګړو شخړو د بدبنی غانو لامل کیږي
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مهڅوي په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي
لپته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر وسي یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي ماما ښځې ته ورسي ګاونډۍ ته لاړ سي انا یې ماما یې کاکا یې بابا یې زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده یعنی موږ ډېری کورنۍ ډلیز ژوند کوو ګسترده ژوند کوو قبایلي ژوند کوو یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو څو کورنۍ څو ترونه څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو خانداني په اصطلاح او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله چې یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو عاطفي ذهني فکري رواني ستونزو لامل سي کیدای سي یوه ګټه دوه ګټه ولري اما تاوانونه هم په خوا کې لري یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کیږي هغه ټولنیز منمه کورنۍ ده یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي آداب او رسوم او ټولنیزو موارد ډېر اهمیت ورکوي په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کیږي یو ډول بل کورنۍ هم لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي هر څه چې دي په بیرون کې هغو ته ډېر ارزښت ورکوي اولادونه یې کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي زه فکر کوم چې دا علت ده له کورنیز اړخه
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي
هغه میندې هغه پلرونه هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي همچشمۍ کوي تربګنۍ لري او درزادګۍ لري هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي بل مونږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه هغه ټولنیز کوډونه اغه فرهنګ چې موږ باید دغه چغلیګری ونکو خبرې ونه رسو یو بل چته وینسو په دغه نه پیګو او موږ تر اوسه پورې په دغه ټولنیس او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم تا حق نه لرم چې ما خبرې واورم زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم تا حق نه لرم چې ما موبایل کې لاسوي یا زما په کورتۍ لاسوي یا زما په جیب کې لاسوي یا زما موټر ته د بل اجازه نه وځي یا زما کورته دغه آداب او اخلاق او کوډونه د بدمرغه په افغانستان کې نه مراتېږي زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې وي سوراوړو، یا په حریم کې پیسله ورنوسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول یو مجبوره کېږي. دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیول او خبر راوړل کې کېدای سي ګیر سي. که ګیر سو هل کېږي، ټکول کېږي، سپکېږي، او بدې خبرې ورته کېږي. چغلیګر ورته ویل کېږي ولې د خبرو ته غږ نیولی و، داسې ولې کوې، دا ولې کوې، کېدای سي سپک سي، کېدای سي تحقیر سي، کېدای سي بوقدې سي، کېدای سي ورټل سي، حتی کېدای سي ووهل سي. دویم، له عاطفي اړخه یو ډول دی په ډار کې واقع کېږي، نه ډارېږي چې د مونږ پسې خبرې ونیسي، مور مې څه وایي، دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم، مونږ ته دسته جوړه نیسي، مونږ ته قصه جوړه نیسي، دا شیان ونیسي. له ټولنیز اړخه هم دا یو بد، یو رزیل حرکت ده، یعنی یو ټولنیز رزیله ده. هغه انسانان او افراد چې خلکو خبر ته غوږ نیسي، د خلکو کارونو ته غوږ نیسي، خپل حریم نه مراتي، هغه یو ډول اخلاقي اړخه، له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کېږي، په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي. او هغې خواته له جسمي اړخه، له اخلاقي اړخه، دا یو بد اخلاقي ده، یو بد حرکت ده، بد کار ده. ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني، آسیب پذیر ده، تاوان ورته رسیږي.
د ډبر کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي؟
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه، دا کورنۍ باید هسته سي، یعنی خاوند او میرمن او بچي، دا باید جدا کورنۍ، مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدا، د عمه کور جدا، د کاکا جو کور جدا. دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کېږي، دغه مسؤلیت پذیری او دغه ژوند بیلیږي، او دغه چغلګری او همچشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي. یعنی کورنۍ له منازع نه، له کشمکشه، له تزلزل وزي. کله چې کورنۍ وزي، په خپل صدا مشکل حل کېږي. دویم، هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایس. په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو، رقابت لرو، همچشمه لرو، ماشوم باید ور دخیل نکو، بل هغه ضررونه او هغه زیانونه، هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کېږي، ماشوم ته، موږ ته، کورنۍ ته، ټولنې ته، زموږ اړیکو ته، زموږ روابطو ته، زموږ خپلوۍ ته، هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر شو. بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ، مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي، خپرونې ونیسي، تر څو په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي، او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل، په یو ډول خلاص سي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه، تربیه پرځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 45 15.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلي چې په مجلس کې ځینې نامناسب عادتونه ترسره کوي؟ دغه ډول عادتونه څه ډول ټولنیزه بې نزاکتي ده، او د حل لارو په منظور یې څه کول پکار دي؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، او په پای کې له ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې، او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
د یو
عمل ډیر تکرار د انسان عادت ګرځي او وخت نا وخت د انسان د پیژندنې غختلی ټکی جوړوي. ټول انسانان په خپل ژوند کې ښه او بد عادتونه لري. د دې عادتونو په ترسره کولو سره ورځنی ژوند او چارې مخته وړي. د ځینو انسانانو عادتونه د هغوی د ښه او بد شخصیت څرګندوی کوي. انسانان په خپل ژوند کې په خپلو ښو او بدو عادتونو مشهور وي، خو ځینې کسان په ټولنه کې داسې نامناسب عادتونه لري چې نورو ته د مزاحمت سبب کیږي، لکه د خبرو کولو پر مهال په ګیره یا پوزه کې لاس وهل، د خوراک په مهال چړپ چړپ کول او داسې نور. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري چې هم داسې یو عادت لري داسې وایي:
خو داسې و چې زما به ډوډۍ ته یا چای ته بېخي اشتها نه راتلله. نو یو وخت مې ځان تصمیم ونیوم هلته راځه، داسې به وکړم، دا لږ شخوند به وهم، لږ چپاری به، لکه کومه مړې ډوډۍ مې چې په خوله کې هغه داسې پدارقه مخاله مال زما خپل اوس ورته بیرته راشي، زما شوق راشي، یا زما در څنګه نور خلک دي هغه هم شوقي و ساغل ما ته عادت ګرځیدل بي خي زه چوس شاس کم دا چم د سه چورو نس کوم دا سه کوم دا یو رقم کنه اوس ما ته خوان راکی کنه په خو منه کو دا عادت منو خو ما تر څوک چې سرخان کناس یا ملګری سو ګر سره هغه به ته ډیر غوسه کوي تا د سبا عادت شروع کړه امغه د مغه چپاره پښتها باندې زم دا ډیر خوندور د ډوډۍ لګ ډیر خورم په خو وی خوراک نه کوله.
زین عادتونه په انسانانو کې دومره پاخه شوی وی چې دوی ورته هیڅ بد عادت پسترګ نه ګوري او نه یې منی. دوی د خپلو بدو عادتونو د دفاع لپاره توجیه لټوي او په بیلابیلو بهانو له خلکو ځان خلاصوي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي هم د ځینو خلکو له نامناسب عادتونو سرټه کوي او وایي:
خپل په دفتر کې بیرون د بار له دفتر نه خبره کوي، ځان خوروي یا ډیر مخته لاس ور وړي، ګیر کې لاس وهي نو سړی څه ورته متوجه کوي، نو مجبور چې مخ تېرې وړو ما خود. دا عادت باندې ډیر بد لګیږي چې ډیر خوري، ډیر مې غوسه ورته راځي چې ما خپله سر ورسره خوري، چې دا ډیر خوري هغه عادت ته مې ډیر بد راځي. نو نور دی خدای ورته دوی ته هدایت د نیکۍ ورکړي چې ښه سي چې سم سي دا عادتونه پرېږدي خراب. خو له ما نه مشران نسم ورته ویلی چې یا مه خوره یا ډیر پسې خبرې کوي پسې لاس ګیرې ته ور وړي ځان خوروي، نسم ورته ویلی دا ښه عادت نه ده.
ارواپوهان وایي که چیرې یو انسان وغواړي په یویشت ورځو کې دوی خپل بد عادت له منځه وړلی شي او یا یې په ښه عادت بدلولی شي. دوی په دې عقیده دي که چیرې په یویشت ورځو کې یو انسان له یو عادت سره مبارزه وکړي، هغه عادت ورټي، د هغه لپاره ذهني او فزیکي تمرین وکړي، نو دغه عادت له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی حسن وایي چې پخوا یې یو نامناسب عادت درلوده چې د وخت په تیرېدلو سره یې له ځانه لرې کړی دی. په ټولنه کې داسې خلک هم شته چې دې ټکو ته ډېره پاملرنه کوي تر څو کوم نامناسب عادت په مجلس کې ترسره نه کړي او نورو ته د سرخوږی سبب نشي. حاجی سید جان د همداسې کسانو له جملې څخه دی او وایي:
ډېر خلک لري او عادتونه لري، خو زه شخصا دا نه لرم چې مجلس کې نو چا سره خبرو کې، نو په دې خاطر ځان ته متوجه یم چې دا زما نه داسې خبرې نه وځي چې هغه د خلکو منفي اړخ پیدا شي. زه به دا خبرو کوم چې د خلکو ذهنیتونه او د خلکو فکر برابر شي چې هغه زما خبرې دقیق واوري، او کسره داسې د عادت ولري نو خلک قاعده عادت پسې ګرځي، هغه اصلي هدف ته نه پاتې کیږي، نو بسړی عادت به د ویله تر کېږي، عادت نه ورکیږي، نو بسړی د عادت نه کوي، عادت څخه کار نه ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکی تراب وای: ټولو ته لازمه ده چې په هر ځای کې نزاکتونه مراعت کړي او خپل عادتونو ته پام وکړي، او که کوم نامناسب عادت هم لري د تمرین په وسیله یې له منځه یوسي.
ما توصیه خدا د زیاول خو کچته د عادتونو چا سره د انسان په کریکټر او شخصیت سوال لاندې راولي، او بل مهمه خبره دا ده چې مقابل طرف په دې ډیر خپکیږي. ځینې مجالس رسمي یا غیر رسمي چې هر رقم مجالس باید هغه نزاکتونه د مجلس، او بل مهمه موضوع دا ده چې د انسان کریکټر چې دغه په شخصیت کې اولویت لري، او که چیرته دغه زوب نقطې ولري نو دا لري نه ده چې هغه مقابل طرف بیخي توجه ورنه کړي، آینده مجالسو کې د ته وخت ورنه کول چې حتی ډیره بې تفاوتي رامنځته کیږي، جامعه هغې ته په ښه نظر نه ګوري، په کار ده چې نهایي کوشش وکړي چې دغه ټولنیز کوم نزاکتونه چې دي، کوم آداب چې دي، کلتور او دا ټول په نظر کې نیولو سره په هغه مجلسو کې ناسته ولري او مراعات کړي.
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالفو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاسو پام راړو.
اسمت الله هارون د ننګرهار ولایت. واقعا دغه ډیر بې نزاکت عمل دی کاغه د هر چا په مخ کې وي. دغه د انسان عادت جوړ شوی وي. باید دغه دغسې عملونه باید خپلې خامیانې اول په نښه کړي. د هغې د اصلاح لپاره باید آینده تکرار مخه ونیسي چې ځکه چې سبا چې مشرانو سره مخ کېږي نو په دې اړه باندې باید د مشرانو د عزت ساتلو لپاره باید دغه ممانعت وشي.
نمزی الحق ده وردګ ولا د ډیر بد عادت بعد کله څوک خبرې کوي یعنی بعد توجه د دې مخاطبینو د پاره وي یعنی ځان بعد و نه ګروي که چیرته دی وګروي یعنی هر ځای لاس وهي د ډیر بد عادت او د شخصیت باندې هم بد تاثیر کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
دا چې ولې ځینې خلک په مجلس کې نامناسب عادتونه کوي او څنګه کېدلی شي چې دا نامناسب عادتونه کم شي دا ودې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوې مرکه کې لا ټولنپو ډاکټر جمشید رسا څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام راړوم.
ځینې خلک په ټولنه کې ځینې عادتونه لري یعنی نامناسب عادتونه لري په مجلسونو کې په کورنۍ کې. علت یې څه ده؟ ولې خلک داسې عادتونه لري؟
بله، اجتماعي روابطو کې هم داسې دي چې موږ اول پوښو چې آیا دا رفتار چې دا ترسره کوي دای د ناروغي له امله ده یا د بیادبي له امله ده. ادب څه ته وایو؟ ادب موږ هغه رفتار ته وایو چې په فرهنګ کې هغه منل شوی ده چې دا ښه دي او دا بد دي، او د هر کار ظریف او ښه طریقې ترسره کولو ته موږ دا کار ادب وایو. نو ځینې وخت ځینې عادت دي چې د ناروغي له امله کېږي. مثلا تاسو کله کله خلک ګوري چې یو چیرې ناستې په یو څوکۍ کې یو محفل کې خپل پښې ډېر خوري، دا کېدلی شي چې د سری سره یو استراب وسیږي، یو ناراحتي وسیږي. یا مثلا ځینې خلک په خپل ګوتې کې مصروفي، دا ځینې وخت یو وسواس یو استرس ښیي چې ځان دې کې مصروفه کوي. یا مثلا ځینې خلک نارام دي، یو ځای کې کېناستل نشي، نورو ته مثلا دکه ورکوي، دا شاید دا یو استرس او فشار ښیي. لامل یې د ما په نظر یو ناروغي کولی شي، بل نادانی. ورته څوک زده کړې نه دي چې زویا لورې آداب د محفل داده چې مثلا ته ناست نور ته په لاس مه دغه کوه، چندی مه لګوه، یا مثلا ډیر خبره مه کوه، یا ډیر جګ یا ډیر ورو خبرې مه کوه. ورته آداب زده شي. او بلم فکر کوم ځینې وخت هم خودخواهي د ځینې خلک نورو باندې توجه نه لري، یوازې فقط خپل په باره کې فکر کوي.
دغه کار مثلا دغه نامناسب عادتونه په ټولنه کې یا په یو مجلس کې، دا په ټولنه په کورنۍ او په خپل شخص باندې څومره بد اغېز لري؟
اول خو تاسو پوهیږئ یو څوک چې داسې خراب رفتار ولري د هغه دوستان کمیږي. مثلا تاسو چې یو چا سره ناراحت اوسیږي نور اړیکه ورسره کموي. نو یو دا د خپل شخص تجرید سبب ګرځي یا د دوستانو کموالی سبب ګرځي. دا یو دا نور ضرر یې داده چې نورو ته مونږه ناراحتي پیښو، د نورو رواني انرژي مونږه مصرفو په خراب رفتار، د نورو عصبانیت. مثلا ځینې خلک ته راځي وایي زه بیخي ډوډۍ نشم خوړلی، د ما یو ورور دی ډیر د خولې غږ او چپ چپ په دا خوړلو کې خېږي، د ما ډوډۍ بیخي نظر کې ګوره. نورو ته مونږه مزاحمت ایجاد کړو. او بل خبره دا ده چې د خراب رفتار زده کیږي د مونږه. مثلا د یو پلار یا مور نه د خراب رفتار ماشوم زده کوي، نو دا فکر کې چې ټول جامعه ورسه خرابه کیږي، دا په اجتماع کې هم داسې ډیریږي.
که دغه عادتونه یعنی څوک ولري، څه حل لري تاسو ورته پیشنهادوي چې دغه عادتونه بالاخره راوګرځي؟
بله، اول باید تشخیص شي که عادت دی او ناروغي لامل او سیګا ناروغي باید منځل شي. بل مونږ ازدا کو د نن نه هر څوک چې دا برنامه اوري مونږ مسؤل یو چې خپل لاړ شو او آداب او اخلاق د ازدا کو او ځان مکلف وګنو. یو قاعده د پروانشناسي کې دا وایي کې تاسو مثلا دیر شو رضی اصلوي خو رضی یو کار بار بار تکرار کې هغه تاسو عادت کړ. د نن نه اوس مونږ متوجه یو چې مونږ دا عادت خراب و دا به نه کوو، په ځای دغه عادت سم دا به کوو، ځان مکلف ګنو او دا عادت تکرار کو نو دک مونږ خپل وغاړو تلاش وکړو د عادت اصلاح کړي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی دا کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بلې خبرونه مو په پاک لاس پرم خو وخت ولرئ.